ساعت 10 بجې شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم. یو ځل بیا زه عصمت سروان په دې خپرونه کې درته هرکلی وایم. په دې خپرونه کې په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې مرزیه احمدزید د سات خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې 150 تنه وسلوال وژل شوي، د سلواکیا په ختیځ کې د وې سرخي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وطن افغان پناه غوښتونکي هم دي، او په پاریس کې د وژل شوو کسانو شمیر په لسګونو تنو ته ورسید. پوره خبرونه د ننګرهار چارواکي وای په اچین ولسوالۍ کې د پیل شوو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دوو اونیو په موده کې د داعش ډلې 150 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي.
په دې تیرې یوه دوه اونیو عملیاتو کې په حدود 250 تنو کې تلفات داعش ته اوښتي دي. ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوي دي. ډېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم امنیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي.
د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې د مخنیوي لپاره د اچین ولسوالۍ په تصفیه شوو سیمو کې د ځایي خلکو په همکارۍ اضافي پوستې جوړې کړي. د سلواکیا چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د وې سرخي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو له ډلې وو تنه افغان پناه غوښتونکي دي. دغه الوتکه په اوکراین کې راجستر شوې ده. د سلواکیا د کورنۍ چارو وزارت پرون وویل یو اوکراینی پیلوټ او وو تنه افغان ادوا چې 15 نارینه او دوی ښځې وې په هغه پیښه کې چې د چهارشنبې په ورځ شوې مړه شوې دي. د سلواکیا د کورنۍ چارو وزارت ویان ایوان نیتیک وویل دغه ام آی دوه ډوله سرخي الوتکه په خراب هوا کې په ټیټ ارتفاع کې روانه وه چې د هوایي ترافیک له سیستمه ورکه شوه. تر دې مخکې د اوکراین د سرحدي ساتنې د خدماتو ادارې ویلي وو چې له دې سرخي الوتکې به ښایي د انساني قاچاق لپاره کار اخیستل کېده. د ترکیې د ارزنجان ولایت چارواکي وایي د 21 افغان پناه غوښتونکو له ډلې د ځینو سیمه مشخص کړې ده. راپورونه وایي دغه ځوان پناه غوښتونکي د جولای په 9 په ترکیه کې د ماشومانو د ملاتړ لیو مرکز نه تښتېدلی دي. د ارزنجان والي سلیمان قهرمان د امریکا غږ راډیو ترکۍ څنګه ته وویل د ځینو دغو افغان ځوانانو سیمې د هغو د ټولنیز رسنیو د څارنې په مرسته مشخصې کړې دي. د دې په خبره د دغو ځوانانو عمرونه د 1500 او 600 کلونو ترمنځ دي چې درې تنه د یونان په پلازمینه آتن، یو په جرمني او یو په استانبول کې شپې ورځې تیروي. معلومه نه ده چې پاتې نورې چیرې دي، خو په ترکیه کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون ازادي راډیو ته وویل ګمان کېږي ډېری دغه تنکي ځوانان به اروپا ته تللي وي. نموړي وویل په اغلب ګمان اکثره کسان چې دلته راغلي او له دغه مرکزه تښتېدلي هغه کسان دي چې اروپا ته د تګ لپاره ترکیې ته داخل شوي وو. دوی غوښتل له ترکیې د ترانزیتي لارې په توګه ګټه واخلي. فکر کوم یو شمېر باید د ترکیې نه وتلي وي، خو موږ په مساق ډول نه پوهېږو. د ارزنجان والي سلیمان قهرمان هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې پکې ویل شوي دغه تنکي ځوانان ښایي له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره ملګري شوي وي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 420 افغانۍ.
Azad Radio.
د پاکستان چارواکي وایي د افغانستان پولي ته څیرمه د سخت دریځو وسلوالو پر مرکزونو په بریدونو کې ولس مشکوک وسلوال وژل شوي دي. چارواکو وویل چې جنګي جیټ الوتکو د شمالي وزیرستان په شولدره کې د طالبانو جنګي مورچې بمبر کړي دي. رویټرز اژانس د پوځي او ملکي چارواکو په حواله چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي راپور ورکړی چې په دغو حملو کې 15 ودانۍ له منځه وړل شوي دي. شمالي وزیرستان د پاکستاني طالبانو تر څنګ په القاعده حقاني شبکې او نورو سخت دریځو ډلو پورې د تړلو وسلوالو مهمه سیمه ګڼل کیږي. د فرانسې چارواکي وایي په پاریس کې د وژل شوو کسانو شمیر 129 ته لوړ شوی. د هغو تروریستو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش منلی دی. د پاریس څارنوال فرانسوا مولین وویل د جمعې د شپې په هممهاله بریدونو کې 300 تنه نور ټپیان شوي چې د 99 روغتیایي وضعیت نازک دی. د زیاته کړه په دغو حملو کې 8 تنه تروریستان هم وژل شوي دي. همداراز په فرانسه کې پرون یک شنبه 10 تنه هغه مهال ووژل شول چې سری ولسایر یا ډیر ګړندی اورګاډی د ازمایښت په مهال له پټلۍ ووت. په دې پیښه کې وژل شوي کسان د هغو 49 تنه تخنیکرانو غړي دي چې په اورګاډي کې سپاره ول. دا پیښه د فرانسې په شمال ختیځ ښار ستراتسبور کې وشوه. دې پیښې په مهال په دې اورګاډي کې له تخنیکي عملې پرته مسافر سپاره نه ول. په دې پیښه کې دیش تنه نور ژوبل شوي چې د 12 تنو حالت نازک دی. د پیښې په مهال د اورګاډي سرعت په ساعت کې 350 کیلومتر وو. په ویانا کې د سوریې د سولې د خبرو په اړه د جګپوړو چارواکو په غونډه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په هدف د سیاسي انتقال د مهال ویش پر سر موافقه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون یک شنبه له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد او د مخالفانو ترمنځ د خبرو لپاره موافقه به د جنوري له لومړۍ څخه پیل شي. په خبرو کې د شاملو خواوو له لورې د ګډې اعلامیې له مخې چې ملګرو ملتونو خپره کړه د سوریې لورو ترمنځ خبرې به د یوې باوري اړخیز او غیر فرقوي انتقالي حکومت د جوړولو لپاره پیل شي. دغه حکومت به نوی اساسي قانون جوړ کړي او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې به په 13 میاشتو کې آزاد انتخابات ترسره کړي. خو په انتقالي حکومت کې د بشار الاسد د رول په شان ځینې کلیدي مسایل لا حل شوي نه دي. د اوکراین چارواکي وایي په 13 سباندې سلوروي ساتونو کې د دغه هیواد په ختیځ کې د دولتي سرتیرو او روس پلو بلدون غوښتونکو ترمنځ جګړه کې 15 سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین د پوځ ویان اندري لسنکو پرون وویل چې په دې نښته کې سلور نور اوکراینی سرتیري ټپیان شوي دي. دا د سپتمبر میاشتې تر اورباند وروسته خونړۍ نښته ګڼل کیږي. دغه سرتیري له روس پلو بلدون غوښتونکو سره د دونسک په شمال او لویدیځ کې چې د بلتون غوښتونکو مرکز بلل کیږي وژل شوي دي. او د امریکا دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش یو مهم مشر د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په یو برید کې په لیبیا کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت ویان پیټر کوک پرون په یوه اعلامیه کې وویل ابو نبیل چې په وسیم نجم عبد زید الزبیدی مشهور و په خټه عراقي او د القاعده شبکې غړی و. په اعلامیه کې راغلی چې ابو نبیل به ښایي په هغه ویډیو کې خبرې ثبت کړي وي چې په فبروري میاشت کې خبره شوې وه. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي دا چین ډېرې سیمې له داعش څخه پاکې شوي.
په دې دوه میاشتو کې دوی ډېر سخت ګزارونه وخوړل او هغه پلانونه چې وایي ټول شان شو.
نړیوال بانک وایي افغان حکومت د افغان حکومت د فساد پر ضد مبارزې ته تشویقوي. د مشرانو جرګې غړي وایي د کابل بانک په قضیه کې له محکوم شوي سره د قرارداد په اړه د ښار جوړونې وزیر څرګندونې د قناعت وړ نه دي.
دا واضح خبره ده چې په دې کې د فساد موضوع ده. اوس ویل کېږي چې 1 میلیون ډالر د حقوقي مشاور اخیستي دي.
فرانسوي چارواکي وایي د پاریس حملې د درو ډلو هماهنګ کړي دي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ 219 پروګرامونه لرو. مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنیوي دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه واوري. د ننګرهار چارواکي وایي د چینو له سوالې زیاتې برخې د داعش ډلې له وسلوالو سختریزو نیولې دي. په دې ولسوالۍ کې د دوو اونیو په پوځي عملیاتو کې د دوی په وینا شاوخوا 150 وسلوال سختریزې وشل شوي دي. ویل شوي چې په تصفیه شویو سیمو کې د ولسي خلکو په مرسته تازه پوستي جوړې شوې دي. په دې اړه صالح محمد صالح راپور لري.
د اسلامي دولت سختریزي ډلې یا داعش پر ضد دغه فوجي عملیات د افغان قواو لخوا په سرحدي ولسوالۍ اچین کې روان دي چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ ګڼې سیمې نیول شوې دي. د ننګرهار چارواکي وایي وروسته له هغې چې داعش ډلې د دې ولایت په ځینو برخو کې تحرکات پیل کړل، د افغانستان د امنیت شورا ولایتي ادارې ته ځینې اضافي پوځي صلاحیتونه ورکړل چې له مخې والي په ځینو برخو کې د پوځي عملیاتو د پیلولو په باب خپله تصمیم نیولی سي. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی وایي په دغو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو ته درانه تلفات هم اوښتي دي.
په حدود 250 تنو کې تلفات داعش ته اوښتي دي. ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوي دي. تېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم امنیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي.
د ولی ویاند وایي د چین ولسوالۍ په تصفیه سوو سیمو کې د ولسي خلکو په مرسته نږدې 6 امنیتي پوستې ایجاد شوي دي. د وایي د داعش ډلې زیاتره وسلوال بهرنیان دي. تر دې مخکې په ختیځ کې د 200 اول سیلاب قل اردو قمندان ډګر جنرال محمد زمان وزیري تیره دوشنبه په جلال آباد کې وویل داعش ډلې چې ځان ته یې زیات اکمالات هم کړي وه، غوښتل اول د ننګرهار ولسوالۍ او بیا مرکز په خپله ولکه کې راولي. خو ښاغلي وزیري وایي دوی له 2 میاشتو راهیسې د ننګرهار په سرحدي سیمو کې د داعش ډلې د مخنیوي لپاره پوځي تدابیر جدي کړل او پوځي عملیات یې وکړل.
دوی داسې پلان جوړ کړی و چې په اول ضربې کې موږ د ولسوالۍ د شینوارو د دیبالا او اچین د ولسوالۍ نابودي کې راشن و امید ښار د ننګرهار ته ځان ورسوي. خو خوشبختانه چې امنیتي ځواکونه بیداره وو مخته د دې نه چې دوی د خپل عملې چې په د مجرد په سرحدي باندې شروع کړل موږ ځواکونه هلته ور ولېږل. دغه د تقریبا 2 میاشتې کېږي چې موږ ځواکونه هلته دي. په دې 2 میاشتو کې دوی ډېر سخت ګزارونه وخوړل او هغه پلانونه چې وایي ټول شنډ شول.
د ننګرهار د والي ویاند وایي اچین ولسوالۍ ته د بې ځایه سوو کورنیو ستنېدنه پیل سوې ده. په وروستیو کې د داعش ډلې د سختو جګړو له کبله ګڼې کورنۍ له ناامنو سیمو نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبوره سوې وې.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې چې د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې وړاندې کیږي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي تر هغو چې حکومت په افغانستان کې د روانې جګړې د عواملو په اړه له پاکستان سره زغرد خبري ونه کړي دا هیواد به په افغانستان کې خپل مداخله بندې نه کړي. د دې جرګې لومړي مرسیال محمد علم ازدیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان له تیرو ډېر شو کلونو راهیسې د افغانستان په وړاندې دوه ګونی سیاست په مخ بیایي. په دې اړه د قسیم سولمل راپور واوري.
د افغانستان د مشران جرګې مرستیال محمد علم ازدیار د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې همداراز د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر کړنلارې انتقاد وکړ. دوی ویل د افغانستان د کړکیچ د حل لاره له پاکستان سره د افغانستان د جګړې په تړاو روښانه خبرې کول دي او په خبره په دې اړه حکومت ته هم سپارښتنې کړې دي.
موږ د افغانستان حکومت ته وویل پرته له دې چې تاسو له پاکستانیانو سره د خبرو پر میز په روښانه توګه د پاکستان د مداخلې د عواملو په اړه خبرې ونه کړئ بله لار نشته او نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې له ځانه سره ولرئ.
دوی همداراز وایي چې پاکستان په افغانستان کې د خپلې ګټې د تامینولو لپاره له ډېرو کلونو راهیسې ناسم سیاست پر مخ وړي او افغان حکومت نه دی توانېدلی دغه هیواد ته قناعت ورکړي چې په سوله کې د دواړو هیوادونو ګډې ګټې نغښتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنۍ رسنیو د یو راپور له مخې مخې د پاکستان د مشران جرګې یو غړي مشاهد حسین ویلي چې طالبان د پاکستانیانو دښمنان نه بلل کیږي او افغان طالبان د پاکستان په خاوره کې اسلام آباد ته ګواښ نه جوړوي. ورته دوګونی نظر امریکا ته د سفر پر مهال د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په څرګندونو کې هم معلومی شي چې وایي هیواد نس کولای په یو وخت کې هم له طالبانو سره وجنګ شي او هم هغوی سولې ته راوبولي. د چارو کارپوهان وایي لازمه ده چې حکومت د پاکستان په وړاندې په خپل چلند کې لا نور جدیت وښيي. عباس نویان یو له دغو کارپوهانو څخه دی.
افغانستان بعد افشای مرګ ملا عمر
افغانستان د ملا عمر د مرګ تر افشا کېدو وروسته سم سیاست غوره کړی چې پاکستان یې خپل طرف ګرځولی دی. معلومداره ده د افغانستان سیاست مداران باید لا زیات جدي کار وکړي.
ښاغلی نویان وایي د پاکستان دا ډول چلند اوس په دغه هیواد کې دننه او دغه راز نړیوالې ټولنې کې هم ځینې مخالفین پیدا کړي او اوس هڅې کېږي څو پر دغه هیواد د تروریزم څخه د ملاتړ د بندېدو په خاطر فشارونه راوړل شي.
د شار جوړونې وزیر وایي چې د ولسمشر حقوقي سلاحکار د څو مکتوبونو په لیږلو سره له دغه وزارت غوښتي وو چې د کابل بانک پوروړي خلیل الله فیروزي ته د یوه شارګوټي د جوړولو جواز ورکړي. سید سادات منصور نادری پرون شنبه دغه مکتوبونه د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون ته وسپارل. خو د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون رئیس وویل چې د ښاغلي نادری خبرې دوی ته د قناعت وړ نه دي. په دې اړه د ناجی ساپې راپور واوري.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت لخوا د کابل بانک یو عمده پوروړي ته د یو ښارګوټي د جوړولو د جواز موضوع لا هم روښانه نه ده، خو په اړه یې غبرګونونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د ښار جوړونې وزیر وایي چې د ولسمشر غني د حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي د څو پرلپسې رسمي مکتوبونو له مخې دوی خلیل الله فیروزي ته د یو ښارګوټي د جوړولو جواز ورکړی. سید سعادت منصور نادری د دې موضوع په اړه د شنبې په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسون ته غوښتل شوی و چې ون مکتوبونه یې د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسون ته وسپارل. خو اوس پوښتنه دلته ده چې ولې د ښار جوړونې وزارت په دې اړه ولسمشر غني او د کابینې غونډې ته څه نه دی ویلي. د ښار جوړونې وزیر په دې اړه وایي
وزارت شهرسازي یک وزارتي است چې برای ما
د ښار جوړونې وزارت ته د ښارګوټي معیار مهم دی. یو ښارګوټي ته چې موږ جواز ورکوو آیا هغه ټاکلی معیار لري او کنه؟ آیا څه ګټه به ښار جوړونې وزارت ته رسوي؟ موږ ته دا مسایل مهم دي. کله چې هغوی له یو حقوقي مرجع څخه تصفیه شوي راځي، موږ سره په دې برخه کې بیا کوم سوال نه پاتې کیږي.
وروسته له هغې چې د دغه ښارګوټي په پرانیست غونډه کې د خلیل الله فیروزي ګډون د ځینو کړیو له منفي غبرګونونو سره مخ شو، ولسمشر اشرف غني د دغه ښارګوټي قرارداد لغوه کړ. د کابل بانک پخوانی مرستیال خلیل الله فیروزی او د دغ بانک رئیس شیرخان فرنود شاوخوا یو کال مخکې د سترې محکمې لخوا د کابل بانک د کړکېچ اصلي عاملین وپیژندل شول او هر یو د لسو کلونو په بند محکوم شول. محکمې دوی د لسو میلیونو ډالرو په ورکولو هم مکلف ګرځولی دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسون رئیس زلمی زابولي ازادي راډیو ته وویل چې د ښار جوړونې وزیر خبرې ورته د منلو نه دي او د دې موضوع په اړه به نور ښکېل کسان هم جلسې ته وغواړي.
موږ د وزیر صاحب په خبرو باندې قناعت نه دی کړی. بل موضوع موږ دا لسی موږ چون د حقوقي مشاور محمدي د رئیس جمهور د خاص خبرونی څه سو دی، موږ دا راغواړو کمیسون ته لوی سرنوالم راغواړو. دا واضح خبره ده چې په دې کې د فساد موجوده او ویل کېږي چې یو میلیون ډالر د حقوقي مشاور اخیستي دي. دا شاته څوک دي؟ دا به موږ په بل جلسه کې راوغواړو.
تر دې مخکې ولسی جرګې هم ویلي چې د دې موضوع په اړه به جدي څېړنې کوي. افغان کارپوهان وایي چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسون او د افغانستان ستره محکمه باید د موضوع د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په جدي ډول تعقیب کړي.
په افغانستان کې د نړیوال بانک استازی وایي افغان حکومت هڅوي چې له فساد سره مبارزه وکړي. باب صاوم پرون شنبه له مالیه وزارت سره د 250 میلیون ډالر او تازه مرستو د تړون پر مهال وویل چې دوی فکر کوي چې تر اوسه افغان حکومت د فساد په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې دی. یوسف خان زادران په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم د کابل بانک دوسیه یو ځل بیا پرانستل شوه او په اړه یې څه پرمختګونه وشول، خو د یو کال څخه د ډېرې مودې له تېرېدو سره وروستۍ پایلې لا هم خلکو ته ګونګې دي. په دې لړ کې تېره اونۍ د کابل بانک د پخواني مرستیال او په لسو کلو بند محکوم د خلیل الله فیروزي یو ناڅاپه څرګندېدو یو ځل بیا د فساد سره د افغان حکومت پیل شوې مبارزه تر پوښتنې لاندې راوسته. په افغانستان کې د نړیوال بانک استازی وایي چې دوی فکر نه کوي افغان حکومت د فساد ته زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د دغه بانک استازی ارباب ساوم ازادي راډیو د دې پښتنې په ځواب کې چې د ټولو بدلونونو ته په کتو نړیوال بانک د افغان حکومت فساد سره مبارزه څنګه بولی وایي.
I do know that the Afghanistan government
دوی وایي زنه پویګم چې وایم افغان حکومت به د فساد ملاتړ وکړي. نړیوال بانک په دې برخه کې افغان حکومت ډیر زیات هڅوي او ملاتړ کوي چې د فساد سره په ټولو برخو کې مبارزه وکړي. موږ هم د حکومت په ټولو برخو کې د فساد سره د مبارزې ملاتړ کوو ترڅو فساد ختم کړي او د خلکو ژوند په ښه شکل سره پرمخ ولاړ شي. هغه له افغانستان سره د هندوکش په غرونو کې د سړکونو وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د شنبه په ورځ د 2.5 میلیونو نورو ډالرو تړون لاسلیک کړ. ښاغلی ساوم وایي چې افغان حکومت د فساد سره د مبارزې په لړ کې ځینې اقدامات کړي دوی داستایي او حکومت لا کار ته هڅوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د کابل بانک دوسیې څېړل د فساد سره د مبارزې ښه بېلګه یادوي خو د دغه بانک له پوروړو سره د حکومت یوې نوې معاملې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. ټاکل شوې وه چې د دغه بانک د لوټلو په تور تورن خلیل الله فیروزي په کابل کې یو ښارګوټی جوړ کړي خو له پراخو انتقادونو وروسته جمهوري ریاست د ښار جوړونې وزارت سره دا تړون لغوه اعلان کړ. په همدې حال کې د مالیې وزارت وایي چې افغان حکومت د فساد سره د مبارزې ټولو ژمنو ته متحد دی او هغه عملي کوي. د مالیې وزیر اکلیل حکیمی وایي چې د کابل بانک ټولې لوټلې پیسې به د محکمې د پریکړې په اساس بیرته جمع کوي. دی وایي له هغو لاسه وتلو پیسو بیرته یادې ته چې د افغانانو او بیت المال حق دی موږ ژمن یو. په دې اړه هغه فیصلې چې محکمو کړي یو په یو د تطبیق وړ دي او حکومت تام خپلو ژمنو ته د باید په شکل ژمن دی. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره نوې مرستې د فساد سره په مبارزې تړلې او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې د لګیدونکو پیسو شفافیت ورته اړین دی. کارپوان وایي چې که جمهور رئیس د خلیل الله فیروزي او ښار جوړونې وزارت د قرارداد لغوه کېدو حکم نه وای کړی نړیواله مرستندویه ادارې به د فساد په وړاندې په مبارزې شکې شوې وای. خو دوی وایي چې د نړیوال بانک نوې مرستې د مبارزې دوام ته هیلې پیدا کولی شي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپله وکړي.
څو شېبې وروسته د کابل ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. د کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي په ځینو رسنیو د مدني ټولنو د یو شمېر بنسټونو لخوا د ایراني لهجې کارول پر افغانستان یو ډول کلتوري یرغل دی. دغه خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا کار د افغانستان کلتور، رسم و رواج اغیزمن کوي او اغیز به یې په راتلونکو نسلونو هم وي. د رسنیو ځینو مسؤلان او د مدني ټولنو غړي هم دا مني چې د دوی لخوا ایراني لهجه کارول کیږي خو استدلال کوي چې دا کار قصدن نه کوي. په همدې حال کې د اطلاعات او کلتور وزارت وایي که په دې اړه رسمي شکایت ورته وشي نو اقدام به وکړي. په دې اړه قاسم سولمل راپور لري.
ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته د یو شمېر افغانانو کډوالۍ او هلته د اوږدې مودې لپاره د هغوی اوسېدو د دې لامل ګرځېدلی څو دا کسان د دغو هیوادونو کلتور له ځانه سره افغانستان ته راوړي. د کابل ځینې اوسېدونکي وایي د یو شمېر رسنیو او مدني بنسټونو لخوا د ایراني لهجې کارونه پر افغانانو د هغوی فرهنګي یرغل دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا مسله د افغانستان کلتور ته زیان رسوي او ان راتلونکي نسلونه هم اغیزمن کوي. د کابل دوه اوسېدونکو عمر او ضیا له ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه داسې نظر څرګند کړ.
دغه رسنۍ چې بعضې د ایراني فرهنګ او ایراني لهجې کاروي دا د مونږ د تاسو د خپل فرهنګ لپاره ډېره غټه ضربه لري. د مونږ آینده نسلونو لپاره تاوان لري. نور فرهنګونه دلته مروج کوي دا د مونږ تاسو لپاره ډېره غټه قوي ضربه ده.
له فعلي حکومت نه مې اله امید ده که چېرته کومې رسنۍ چې د بل چا په لهجه خبرې کوي چې دا زر تر زره بندې کړي او د قانون منګولو ته وسپاري.
خو د دې لهجې کارونه یوازې په رسنیو او نور بنسټونو پورې نه محدودېږي. یو شمېر عام خلک هم چې زیاته موده په ایران کې ژوند کړی دی په خپلو رسنیو خبرو او بازار کې ایراني لهجه کاروي. محمد رضا او فاطمه لاغو افغانانو څخه دي چې په ایراني لهجه خبرې کوي.
ما مدت 23 سال تو ایران زندگی کردم. نه با عراقی ها خوب بودن نه با ایران افغانی ها.
صبحانه میخورد، نهار میامدیم میخوردیم، شام میخوردیم.
د فرهنګي ارغل ترڅنګ کابل او په ځینو نورو ښارونو کې په وروستۍ کې لیدل کېږي چې د ایران د مذهبي مشر امام خمیني د تلین مراسم د ځینو کړۍ لخوا پر ځای کېږي او د هغه عکسونه د ښارونو په ځینو برخو کې لیدل کېږي. د ایراني لهجې کارونه د رسنۍ ځینو مسؤلین هم مني خو وایي چې دا کار قصدن نه کوي. د رای فردا خصوصي تلویزیون د خبر د څنګ مسؤل محمد اسف سهار لازدیر دو سر خبر که وای
با توجه به مهاجرت هایی که صورت گرفته در تمامی کشورها
دوی طول و حق و هیوادون تا چی مهاجرتون سوی دی تا پکتو چی زین پاکستان و یا هم ایران تطلیلی دی شای یوش میره در رای فرده پا تلویزون کی ووسی خویل حتمی نده در مدنی طولین فعال میسم حسانی هم وای حق و افغانانو چی زیاد وقت ایران که تیر کرده دی حقوی تر دیر دی ایرانی لحجه تر غیز لاندی دی دی پر افغانستان دی ایرانی لحجه دی کاروانی دی نوری غیز پرده وای ظاهرا هغه کسان چې ایران ته مهاجر سول هغوی افغانستان ته له ځانه سره ایرانۍ لهجه راوړه چې موږ په ښارونو کې په دغه لهجې د هغوی د خبرو شاهدان یو بلې له دې سره موږ ویلی سو چې فرهنګي یرغل سوی او زموږ خوږه لهجه ترې اغېزمنه سوې ده همدا مسله مو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ له وزارت سره شریکه کړه د دغه وزارت ویاند او سلاکار هارون حکیمی وایي هر هغه بنسټ چې په دې اړه شکایت ولري باید هغه په رسمي بڼه دوی ته وسپاري څو په اړه یې اقدام وسي
موږ د ټولو دوستانو څخه هیله کوو چې که چیرې دوی د افغانستان د رسنیو پر بعضو ټکو باندې انتقادونه او نیوکې لري مهرباني دې وکړي دغه نیوکې دې مشخصې کړي پر مشخصو ادرسونو دې او خپل دغه شکایات چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په چوکاټ کې نوي تشکیل شوي کمیسیون ته چې هغه رسنیزو سرګړونو او شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون دی دغه کمیسیون ته دوی خپل شکایتونه راولېږي دغه کمیسیون به د دوی شکایتونه وڅېړي
ځینې کارپوهان وایي ایران تل په دې هڅه کې دی څو په افغانستان کې د خپل فرهنګ په خپرولو سره پر دغه هیواد نفوذ ولري دوی دا هم وایي چې دا هیواد ځینې رسنۍ او بنسټونه همدې هدف ته د رسېدو لپاره تمویلوي او ورڅخه خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره کار اخلي
تاسیز مشغل آزادی رادیو اوری د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د سولې پروګرام ته توجه وکړي او سولې ته قانوني چوکاټ جوړ کړي په دې موضوع د ناجی صاحب راپور واوري
د کابل چاپ نننه یو رسپانه خپل مطالبه
د ولسی جرګې غړي په دې باور دي چې د سولې د ټینګښت په اړه ترسره شوې هڅې ګټورې نه وي او حکومت باید د دې پروسې د پرمخ بیولو لپاره په خپلو پروګرامونو له سره غور وکړي د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی چې د شنبې ورځې د جلسې مشري کوله وویل چې حکومت باید د سولې عالي شورا د تشکیل په شمول په خپلو پروګرامونو کې اصلاحات راولي
حکومت د سولې پروګرام ته توجه وکړي اما دغه صلح باید د یو قانون په چوکاټ کې وي صلح یوازې له یو طرف نه نسی کېدلی جانب مقابل نه هیله توقع کوو چې هغوی هم سولې ته غاړه کېږدي
ښاغلي احمدزی وویل چې افغانستان له بېلابېلو قومونو جوړ هیواد دی او باید هغه کسان سولې عالي شورا کې ځای ناستی شي چې په بېلابېلو سیمو کې له خلکو سره پېژندګلوي ولري او دا کار به سولې پروسې سره مرسته وکړي دا خبرې وروسته له هغه مطرح کېږي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو انتقاد وکړ چې افغانستان د جګړې په ډګر بدل شوی او په هیواد کې ورځ تر بلې نامنه زیاتېږي له دې مخکې بیا د سولې عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد هم ټینګار کړی و چې د دې شورا په جوړښت کې باید تغییرات راشي او د سولې شورا ته خپلواکي او صلاحیت ورکړل شي نوموړي ویلي چې ولسمشر خپلو ژمنو سره سم باید د سولې په برخه کې په خپلو پروګرامونو له سره کتنه وکړي او هغه کسان د دې شورا په تشکیل کې شامل کړي چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ په ښه توګه منځګړیتوب وکړي
او اوس په هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په پاریس کې وروستیو خونړیو حملو او د دې حملو اغیزو ته ځانګړي کړي دي ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له نیویارک تر پاریسه د وحشت څپه د غلطو تګلارو زیږنده ده په سرمقاله کې راغلي چې د فرانسې ولسمشر هم له دې حملو سره هممهاله داسې کار وکړ لکه چې امریکا په 2001 کال کې د القاعده د حملې پر مهال وکړ او هغه دا چې د فرانسې سرحدونه یې بند او درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ په سرمقاله کې راغلي امریکا په پینټاګون او نړیوالو سوداګریزو برجونو له حملې وروسته د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه پیل خو کومه نتیجه یې ورنه کړه د سرمقالې لیکوال ویلي د فرانسې حمله هم د امریکا د حملې په څیر تعبیرېدای شي خو د لیکوال په خبره معلومه نه ده چې فرانسه به له دې حملې وروسته څه وکړي انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې نړیوال د تروریزم په یوه معنا او یو مفهوم تعریف کړي او له یوې موضع څخه د دې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي په سرمقاله کې راغلي دا مهال د نړۍ اکثره هیوادونه د تروریزم له ګواښه خوندي نه دي
خو د سر مقالې د لیکوال په باور ډیر کم هیوادونه د تروریزم په وړاندې مبارزې ته توجه کوي. د انیس په سر مقاله کې دغه راز راغلي هغه څه چې په پاریس کې پیښ شول په کلونو کلونو افغانانو تجربه کړي دي. د ورځپاڼې په باور نړیوال باید د تروریزم په وړاندې مبارزه رښتینې او د تروریزم ځالې چې په هر هیواد کې وي په نښه کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې موږ د فرانسې د خلکو درد محسوسوو او هغوی هم باید زموږ درد محسوس کړي. په سر مقاله کې راغلي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د فرانسې په څیر حملې د افراطي کسانو لخوا کیږي او نړۍ بیا د مسلمانانو په اړه غلط تصور کوي. د سر مقالې لیکوال ویلي په فرانسه کې دا پرله پسې بېسارې حملې په داسې حال کې کیږي چې لسګونه زره کډوال دا مهال افغانستان، عراق او سوریه څخه په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو په لټه کې دي. د ورځپاڼې په باور لویدیځ هیوادونه باید په دې پوه شي چې د دوی په ملاتړ د داعش او طالبانو رامنځته شوې ډلې اوس ټول نړۍ ته یو ګواښ دی او باید په وړاندې یې ودرېږي.
لاس په جاو دیرش دقیقې شوې د خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو او راپورونه، خو اوس د دې سات لنډ خبرونه مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې 150 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د واري ویان احمدزی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي. د سلوکیا چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د وې سرخی الوتکې د نسکوریدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو له ډلې وتنه افغان پناه غوښتونکي د دوو ښځو په شمول مړه شوي دي. ترکی چارواکي وایي په ترکیه کې د لادرک افغان ادباو د اوسېدو ځایونه مشخص شوي. راپورونه وایي دغه ځوان پناه غوښتونکي د جولای په 9 په ترکیه کې د ماشومانو د ملاتړ له یو مرکز نه تښتېدلي دي. پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان پولې ته څیرمه ولس مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د فرانسې چارواکي وایي په پاریس کې د وژل شوو کسانو شمیر 129 ته زیات شوی دی. د دغو تروریستي بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش منلی دی. په فرانسه کې پرون یک شنبه لس تنه هغه مهال ووژل شول چې سری ولسایل یا ډیر ګړندی اورګاډی د ازمایښت په مهال له پټلۍ ووت. دا پیښه د فرانسې په شمال ختیځ ښار ستراتسبورګ کې وشوه. او په ویانا کې د سوریې د سولې د خبرو په اړه د جګپوړو چارواکو په غونډه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو په هدف د سیاسي انتقال د مهال ویش پر سر موافقه وشوه.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوریدئ. ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ. مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه راپورونه خبره کوو او دغه راز دوه اونیز پروګرامونه، لومړی د فرانسې په ارتباط، د فرانسې یو چارواکی وایي چې په پاریس کې د جمعې د شپې حملې د سختریزو وسلوالو دریو هماهنګو ډلو کړي دي. د پاریس سرنوال پرون یو کانفرنس ته وویل په دغو حملو کې له وژل شویو تروریستانو یو یې په خټه فرانسوی دی. د دې موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په فرانسه کې د 129 کسانو تر وژل کېدو وروسته چې د دغه هیواد په تاریخ کې یوه خونړۍ پیښه ګڼل سوې، فرانسویان ویریجن دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په پاریس کې د ډزو او چاودنو مسؤلیت منلی او ویلی دي دغه بریدونه یې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي او پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د هوایي حملو په عکس العمل کې کړي دي. د فرانسې چارواکو ویلي چې د وسلوالو دریو هماهنګو ډلو دغه بریدونه د پاریس په شپږو موقعیتونو کې کړي دي. د پاریس سرنوال فرانسوا مولین وویل وطنه تروریستان چې ټولو یو ډول انتحاري واسکټونه اغوستي وه په دغو حملو کې وژل سوي دي. د مولین په خبره د جمعې د شپې د حملو په نتیجه کې 325 تنه نور ټپیان سوي چې د 99 تنو وضعیت نازک دی. د پاریس سرنوال وویل یو برید کوونکی په فرانسه کې زیږېدلی و. هغه د شنبې په ورځ په پاریس کې یوه کنفرانس ته د معلومات ورکړل. هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمتنیونه پیل کړه، د ګوتو نشانونه یې پیدا او دی رسمن وپیژندل سو. دی د 1915 میلادي کال د نومبر په 1 په ایسون کې زیږیدلی. د 2004 او 2010 میلادي کلونو ترمنځ 8 جرمي سابقې لري. دی کله هم زندان ته نه دی اچول سوی خو په 2003 لدی کال کې نوم په یو امنیتي دوسیه کې د بنسټپالنې په خاطر ثبت سوی و خو تر دې خونړۍ پېښې مخکې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نه و د پاریس د څارنوال په خبره د پاریس د حملو په تړاو هغه درې کسان چې د بلجیم پر پوله نیول سوي یو یې د فرانسې تبعه دی د زیاته کړه یو بل برید کوونکی چې مړې د فرانسې ملي سټډیوم ته نږدې موندل سوی پیژندل سوی دی چې د فرانسې اطلاعاتي سرویسونو یې په اړه معلومات نه درلودل په همدې حال کې د یونان چارواکي وایي هغه دوه کسان چې د فرانسې د پولیسو لخوا تر تعقیب لاندې وه د روان کال په لومړیو کې یې ځانونه د پناه غوښتونکو په نوم په یونان کې ثبت کړي دي د بلجیم چارواکو هم اعلان کړی چې په پاریس کې د سویو بریدونو په تړاو یې څو کسان نیولي دي بلخوا د نړۍ رهبرانو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما نیولې د روسیې تر ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو پورې پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې او د فرانسې له ولس او حکومت سره یې خپل پیوستون اعلان کړی دی بریتانیا ویلي چې نن یکشنبه په دې اړه یوه فوق العاده غونډه رابولي د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دغه بریدونه د فرانسې پر ضد د یوه جنګ اعلان بللی دی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي
حبیب نور له کندوز څخه لیکلي چې د فرانسې حمله به نړیوال دې ته متوجه کړي چې افغانستان باید هیر نه کړي ځکه چې تر څو چې د تروریزم ریښې کامل نه وچې شوي نه وي دا مشکل نه حل کیږي او تروریزم په یو هیواد پورې منحصر او محدود نه پاتې کیږي محمود صابر لیکلي چې د پاریس حمله به نړیوال د افغانستان مسالې ته لا زیات متوجه کړي ولی الرحمن به لیکلي دي چې د پاریس حمله د غربیانو د خپلو اعمالو نتیجه ده محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلي دي چې پاکستان دوه مخی سیاست چلوي په افغانستان کې ولسمشر باید په وړاندې غبرګون وښيي بلاردون کې ولی جان له غزنی لیکلي دي چې د پاریس حمله ټول افغانان خوشاله کړل له سنگین ولسوالی څخه غلام سرور لیکلی دی چې په سنگین ولسوالی کې جګړې روانې دي ولی محمد له غزنی څخه لیکلی دی چې په زنخان ولسوالی کې مکتبونه بند شول معرف وزارت باید دې مسالې ته توجه وکړي
تاسو زموږ اخله آزادی رادیو اوري دا هغه پیغامونه ول چې د افغان بسیم د اتصاب اتلش میری لاري مو راسته ولي ول د پاکستان پوزي چارواکي وایي چې د دې هیواد جنگي جټالوتکو د شنبه پر ورځ یعنی پرون افغان پولیسو چیرمه د شمالي وزیرستان په لری پرتی سیم شوال کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایی بریدونه کړی دي چې لشتلجه 22 وسلوال سخت دریزي پکې وژل شوې دي په دې اړه له پېښور د آزادی رادیو د خبريال زبي مومن راپور واوري
پوځي مقامات وایي چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د شمالي وزیرستان په لری پرتو سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو تازه هوایی بریدونه کړي چې ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل شوي دي د پاکستاني پوځ د اړیکو دفتر چارواکو د شنبه پر ورځ د هیواد رسنیو ته په اورلیږلي بیان کې ویلي چې جنگي جټ الوتکو د شمالي وزیرستان په لری پرتو سیمو شوال کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایی بریدونه کړي چې لږ تر لږه 2 وسلوال پکې وژل شوي دي که څه هم پوست په دغه هوایي بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کړې خو تر دې دمه لا د هغوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه ده چې له افغانستان سره نښتې پولې او ځنګل پوخه غرونه لري چې لا هم د وسلوالو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي له بلې خوا په پېښور کې یو جګ پوړي امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو پخلی کړی دی دغه چارواکي ادعا کړې چې په دغه هوایي بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه او ګڼ شمېر موټرې هم له منځه تللي دي په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان په لرې پرتو غرنیو سیمو شوال او د داخلو کې د امنیتي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو تر څنګ هوایي بریدونه هم ډېر شوي چې د ګڼ شمېر وسلوالو د وژلو ادعا پکې شوې ده دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د تېر کال له جون راهیسې د زربیازه په نامه پوځي عملیات پیل شوي چې لا هم دوام لري دا عملیات تر هغه وروسته لا پسې تیز شول چې پاکستاني طالبانو د 2014 میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې شاوخوا 150 کسان ووژل پوځ ادعا کوي چې تر دې دمه په دې عملیاتو کې شاوخوا 3000 کورني او بهرني وسلوال وژلي د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې له منځه وړي دي د یادونه ورده چې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو له امله د سیمې ته د خبریالانو په ورتګ بندیز لګېدلی چې له امله یې لا تر د مخ خپلواکو او ځایي سرچینو د غېدو پخلی نه دی کړی.
د ژوند رنګونه
ستاسو نوم څه دی؟ څه کار کوئ؟
زما نوم عتیق الله ده او دا د خیاطۍ کاروبار کوم.
څومره وخت کېږي دغه د ګاچ او دیش اور لاک کارونه کوئ؟
دا تقریبا شپږ کاله کېږي.
څنګه دي کارونه؟
کارونه وخت خوښ و اوس کارونه لږه سوی ده ډیله سوی ده دغه خبرونه څه سوی ده کارونه څه سوی ده د کاروبار څه د روزګار څه سوی ده د خل اقتصاد لږ ځب سوی ده د کالي څه خیاطان کالي ونه ګڼي مونږ ته دوه چوله ګرانو خو زموږ کارونه همداسې سوز ده کنه او هغوی څه د خیاطان کارونه لږ کي بیا زموږ کارونه هم لږ ورسره کي.
څومره وخت کېږي چې دا کار ستاسې لږ را کمزوری شوی دی؟
دغه تقریبا له پروسه کال راهیسې.
نو دغه نوې حکومت چې رامنځته شو ساسي کارونه ځي په
شي یار همداسې ولاو
پخوا به مې څو روپۍ د ورځې ګټلې اوس څو ګټې؟
پخوا خو په ورځ کې زر روپۍ داسې یو نیم زر داسې اوس دغه د اوس سوه اته سوه روپۍ داسې
نو د کور ګزاره دا پې کېږي ژوند
والا د کور ګزاره فکس هم داسې سر او نوک روان یو خلاص.
پخوا به یو نیم روپۍ بچت کېده
اوس خو دمونږ خو داسې داسې زمونږ دکان اوس روپۍ خرچه ده اته نیم زر روپۍ کرایه ده او تقریبا په دوه میاشتې بعد سمون باندې بل راځي پنځه زره څلور زره پنځه نیم زره روپۍ بل راځي او دغه سمون دا سنجش څه کوو د شاګردانو د دکان کرایه او دا شان سنجش کوو دا ټولې اوس روپۍ موږ سنجش کړی.
نو لامل څه ګڼي ولې دغه کاروبار څه ځي کړی؟
ولا د عمل د روزګار د خلک روزګار ضعیف شوی دی کاروبار نشته هغه نشته خلک روزګار روزګار خراب دی سر روزګار خلک کی روزګار هم د بازار کار کی هم د خیاط کار کی هم د مو کار کی د مو ټول تعلقات دوی سره دي سر بازار کار کی ټوټه خرسي خلک کالی علی کی خلک کالی او خیاط وروري خیاط ګډي ورو روزګار موږ ته غاچا ولا کړو د مو کار کی دا وی کار کی دا وی کار کی
ټول نو اوس د حکومت نه ستا غوښتنه څه ده حکومت ولسم شرغوي به چې کاروبار هم خوشي کمیلات
راشي بس نور د غوینه د مو غوښتنه ده د سر روزګار سره د کاروبار زمينه خلک ته مساعد کی کاروبار کیسی ورو روزګار روزګار کیسی اغیسی زیادی مون هم داد مون در خیل دارم
دیر منون
مخکخ خزی
احمد چی بریم هر کلی مکوم پخ پراونه که احمد زی ملائکه را سره ده دی پو ادبیاتو که ده کابل لپانتون سخب ماستری اخیسته ده لدی پو باورو چی سه هیلی لری چه ستونزی لری او یو افغانه چی کل الوڑی زدکری که وی چه مشکلات لری. کل چی مو پو پانتون که درس لوست نو دی وینجلی پو توگه اصلی مشکل چو؟
مثال د خپل کلو سره چې اوس اولایات دي اوی هغه د ټول لسم او د لسم په څیر لا هغه تر مرکز ته د خپل کلو له لوري څخه مکتب ته راځي کوم ازادي چې ما د لوی د مثال چې اوی نه دی نه لري د دې څیر سره هم مخه نو زموږ د دې د راتلو نو اوس هغه د روان دی ما ته دا روان نه دی
تاسو چې خپل خپلوان چې مکله ساسو کور ته راتلل نو تاسو یو ډول زوریدي دغه زوریدل څو وخت ختم شول او کنه ترڅو چې مو پانتون لوس د زوریدلو دوام درلود
کوم چې اخر نه وشل د سکل څو کور نه دا راوړی چې کله ټول نه ترایږي هغه نو مخ دې رسیدي چې بیا اصل څه دې دې کړو چې دا څنګه دا څه څنګه نه دا څه فشار یو اسلامه دې یو پرګون دې وایي چې نه بس دا نه وایي چې دې دې څنګه نه دې بس نه دې دراځه پنده
کله سمو ماستری واخیستل او د پانتون دوره مو هم بشپړه کړه تر هغه وروسته هم دغه عکس العملونه دوام لري او کنه اوس غلی شوی دی؟
نه نه یعنی چې وایم کومه وایي چې دوی ته څه حال نه وي تر دې یو څه عکس العمل کې خو نه وایي
ځینې انسانان چې کله په ژوند کې له دغه مشکلاتو سره مخامخ شي او په تیره بیا چې ادبیات لوستي هغوی ممکن دا هڅه وکړي چې لیکلو ته مخه کړي تاسو څنګه؟
بعض مسائل باندې در کول په بعض مسائل باندې سر خلاصي خو ما په دې نه چې هغه څه چې کوم څه باندې لا او دا مثال د نن دې سر کې بیان کړم یا په شي چې دا نن دې ویلند دې څه په شکل بیان کړم خو دا څنګه دا خو ما پورې نه مرګ شي یعنی ما نه خو نه دې پوښتنه ما څه مشوره نه ده اخیستې څه مشوره وکړه نو تاسو څلورم مثال په پوری دې نه
احمد صاحب ملائکه مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
جوړون کی محبوب شاہ محبوب
درنو اوریدونکو سلام. آیا د مهترلام بابا زیارت ته کله تللی یاست او یا مو هم د دغه زیارت په اړه کله څه اوریدلی؟
د نوح علی السلام پلارو د میرمن قینوش نومې دغه د نوح علی السلام مور و.
د مهترلام بابا زیارت ته ډیر انجونې او میرمنې راځي. هغه د
د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې یو شخصیت دی راغلی د جهاد کړي په جهاد کې دلته شهید شوی دی.
په نننۍ خبرونه کې مو د مهترلام بابا زیارت ته بیایم او د دغه زیارت له حالو احواله مو خبروم. د ژوند په شیبو کې خبرونه مو په لغمان ولایت کې د مهترلام بابا زیارت ته ځانګړی کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګمر شیدی به درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، د مهترلام زیارت چې د لغمان ولایت مرکز په مهترلام کې د ښار لویدیځې څنډې ته په 2 کیلومتره کې پروت په شنو ونو پوښلی دی. دغه زیارت ګرچاپیره دیوال احاطه کړی او په منځ کې یې یوه لویه او بله کوچنۍ ګنبده تر سترګو کیږي. په دغه زیارت کې دننه شنې ونې ښه پریمانه دي. یوه عمومي لار لري چې د دغه لارې دواړو خواو ته صوفي جوړې شوي چې د کبابونو او نورو خوړو بویونه ترې راپورته کیږي. لوی لار مسجد ته تللی او کله چې د مسجد ودانۍ ته داخل شي، په مسجد کې دننه بله ګنبده ده چې په داخل کې یو ډیر اوږد قبر چې په ګلابي ټوټې پوښل شوی دی موجود دی او ویل کېږي چې همدغه مقبره د مهترلام بابا ده. لیکوال او ژورنالیست سهارګل امیرزی د مهترلام صاحب د زیارت پر تاریخ غږیدلی. نوموړی وایي مهترلامک چې بیا وروسته په مهترلام اوښتی د نوح علیه السلام پلارو.
تر کومه ځای چې ما خپله مطالعه کړې ده یا مې له مشرانو اورېدلی دي، د نوح علیه السلام پلار و. د میرمن قینوش نومې ده، هغه د نوح علیه السلام مور وه. نوح علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام د پیغمبرۍ نه وروسته تقریبا 1424 کال وروسته پیغمبر شوی دی. د مهترلمک بابا پلار چې و متشولخ نیکۍ اختوخ نومې ده او همداسې غور نیکۍ تر کومه ځای چې زه پوهېږم یارد و. مشران چې کله کیسه کوي وایي چې دا د نوح علیه السلام کښته چې کله کېناسته ډېری شمېر خلک د مهتر لمک بابا او د ده د ورور نورالام رحمت الله علیه او یوه خور یې وه چې هغه بي هاجره نومېده د دوی سره یو ځای د نورستان په لار الینګار ولسوالۍ ته چې د لغمان یوه ولسوالۍ ده راغله او دغلته په بېلابېلو ځینو کې مېشته شول. تاریخي روایات هم همدا شی وایي چې لمک بابا په لغمان کې وفات شوی دی. دلته د دوی د کورنۍ یا دوی ته چې څوک ځان منصوب ګڼي د هغې خلکو لخوا به دم دعاګانې هم کېدې او په عین حال کې به یې خلکو ته دین هم ښوده، د دین دعوت به یې هم ورکاوه.
د امیرزی په خبره چې د مهترلام بابا د زیارت او تاریخ په اړه یو پخوانی ملا کتاب لیکلی و چې په دغه کتاب کې ټول تاریخ خوندي کړی و چې اوس نشته. نوموړی وایي
زمونږ مشران کله کله داسې کیسې کوي چې سلطان محمود چې د هغه وخت یو حاکم و په خوبونو کې به یې مهترلام بابا لیده چې دی برحقه پیغمبر دی او دلته په دغه سیمه کې بې سرنوشته په دښتو کې پروت دی. نو ده وغوښتل چې په دغه ځای باندې یوه ښکلې ماڼۍ جوړه کړي. اوس هم هغه ماڼۍ جوړه ده، اوس هم هغه آثار شته دی، خلک ورته راځي د لرو لرو ځینو نه د ده د زیارت دپاره راځي، زیارت کولو ته یې راځي. ډیری روحاني شخصیتونه هم د دوی په اړه باندې ځینې نظرونه ورکوي، لکه د کجوري ملا صاحب بتل ویل چې مهترلام بابا یو برحقه پیغمبر دی او دی د ثبوت وړ دی. بل د مهترلام بابا د مزار خواته یو ډیر لوی باغ دی او دغه باغ کې یوه هدیره ده. په دې کې غیر د مهترلام بابا او د ده د کورنۍ د غړو نه ډیری نور داسې مشران او روحانین او همداسې نموتي کسان خښتي، لکه یوسف خان د غازی محمد نادر خان شهید پلار، همداسې شهزاده فریدون، غازی محمد شاه خان، بابکرخیل او فیض محمد خان او همداسې نور ډیر غازیان هم دغلته خښت او زیارتونه موجود دي. اوس هم
سارګل امیرزی وایي چې د مهترلام بابا د زیارت ودانۍ چې اوس یو څه تخریب شوې ده د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال په بشپړ ډول او د کرزي په واکمنۍ یو څه ترمیم شوې ده. اوریدونکو په پښتو ولسی ادب کې هم د مهترلام بابا یادونه شوې ده. چا په لنډیو کې ویلي چې زه چې لغمان ته کله لاړ شو د مهترلام بابا به وکړو سلامونه. د لغمان اوسیدونکي عائشه وایي چې د مهترلام بابا زیارت ته د هرې پنج شنبې او جمعې په ورځو سړی ورځي او د شنبې په ورځ بیا ګڼې ښځې ورځي. دا چې د ښځې د څه لپاره ورځي عائشه وایي
د مهترلام بابا زیارت ته ډېرې نجونې او مېرمنې راځي، هغه د دې لپاره راځي چې د دوی په زړه کې چې سار مانونه دي هغه هیلې پوره شي او د زیارت کې چې دی یو دریا یو دانه سوره دی دوی چې د خپل پړونی هلته ګزاروي. کله چې دا پړونی خپل ګزار کینو دا پړونی چې کله د سوري ته ننوځي دا نو دوی دا فکر کوي چې زموږ هیلې به حتمن پوره کیږي. دوی په دې طریقې باندې ځان ته د یوې نیکبخت نجونې یا مېرمنې خطاب کوي. او مهترلام بابا زیارت کې ډېر ښکلي ځایونه هم دي، ډېرې کورنۍ راځي د چکر لپاره، سیاحت ورته کوي او ډېر لذت ورڅخه اخلي.
په لغمن او شاوخوا سیمو کې که یو څوک ځان ډېر باتور، بزرګ او ټول کمال وښیي نو نور ورته وایي چې څه مهترلام بابا خو نه یې. د مهترلام بابا پر زیارت د باورونو او نور عقیدو په اړه د لغمان اوسیدونکي لیکوال او شاعر غنی هاشمی سره محبوب شاه محبوب مرکه کړي. هغه وایي
د سلطان محمود غزنوي یو ورور چې جلال الدین نومېده د دې زیارت کرامت ډیر دغه کوي، د تر اغیز لاندې راوړي او ډیر د تاثیر پکې دی. دای بیا همدلته پاتې کیږي او د دې زیارت خدمت لپاره د دې لپاره د نوونو د کارلو د بوټو د دې مسایلو د جلال الدین په دوه زمن او یو لور د زیږي دوه زمن یو نازن میږي یو حمزه کوم غوتا سوس لري چې نازخیل او حمزخیل دا قومونه د همه غونه بیا پاتې کیږي او نازخیل او حمزخیل دوی اوس هم شتدي نازخیل او حمزخیل.
د مهترلام بابا د زیارت په اړه باورونه څه دي؟ هلته کوم اندونه موجود دي؟ خلک ولې ورځي
د مهترلام بابا زیارت ته؟ خلک ډیر عقیدت لري، د هر خواست لپاره دوی راځي. دوی په دې عقیده راځي چې دغه د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې نه یو شخصیت دی راغلی دی، د جهاد یې کړی، بیا په جهاد کې دلته شهید شوی دی. ما تر څونه معلومات دغه کړي د زیارت نه بهر دی هاوس سره د شجاع تالار په نامه باندې یو ځای دی چې دا شجاع تالار فکر کوم دوی د شاه شجاع په وخت کې دا تالار جوړ شوی دی. او په دې تالار کې بیا یو سوری دی چې دا سوری داسې ډېر اوږد سوری دی او د دې نه دا د صادر ایستل ستونزمن کار وی کنه چې دا صادر څنګه باسته څنګه سو کیلو لکه یسو کې په اول تخنیک سو کې اول تخنیک دا صادر دی سوري نه باسي تر حکومت شما د خود ذکر کوم دا اکثر اندازه کې یو مونږ ورته نیو ورغلی نو دوی داسې کیسې کوي چې دغه سوري نه چې د شاک څادر اپل او وویستل شو کوم سوال چې دوی لري دا قبلیږي خو فکر کوم چې دا خلکو عقاید دي او هغه فکرونه دي
دلته ډیر خلک راځي اوس هم د پنجشنبې جمعې په ورځ یا د شنبې په ورځ خلک راځي ځینې دلته میلې کوي ځینې د سوال لپاره راځي دلته پیسې هم طبیعي ده چې راځي دغه پیسې کومې خواته ځي څوک یې اخلي بیا چیرته مصرفیږي
دا اوس ډیره لویه پروسه ده پخوا حکومت په هر کال کې ویشت خرواره وریجي شپېته پیمانه غوړو او درې خرواره مې په هر کال کې حکومت همغه د همغه زمانې تر ظاهر شاه د زمانې تر اخره پورې دا به د زیارت ته هر کال ورکول دلته به لنګر وو ګوري دلته بیا سیستم دی سیستم داسې دی چې د همغه اول نه دا سیستم جوړ شوی دی چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو باندې نارینه راځي بیا د هفتې ورځ روسه پورې د ښځو ورځ بله خبره ګوري د دې لپاره یو لخته چې ډیر د لرې ځینې د علیشن د سیند نه مثلا دغه ملتونه دغه خلک چې همدغه د جلال الدین او دغه وژنا زخیل او همزخیل دي د جلال الدین د اولادونه دا خلک په اشر کړی دی که نه دوی یو ډېر لرې ځینې یو لخته یې راوړی دی او دلته یې مثلا اوبه راوړي دي دا خو یوه تخته ده ډېر لرې ځینې سربند ورته جوړ کړی دی په دې تپه کې په دې غرونو غرونو کې ورته لخته یې راوړی دی نو دغه پیسې چې راټولېږي په همدې وړو وړو مسایلو یې لګوي مثلا جومات فرش اخلي مثلا ځینې ترمیمات د دغه وي مثلا اوس کوی ورته وویسي مثلا اوس لخته همدا اوس اوبو بیا نه لري
تاسې څه اړتیا ګورئ څه باید دلته وشي تر څو هغه ستونزې چې اوس هلته موجودې دي دا له منځه لاړې شي
اوس وګورئ سړک نشته که سړک جوړ شي خلک به شاید سخي صاحب غوندې به د کابل او د ټول افغانستان نه به خلک راځي دلته مثلا د خصوصا د پسرلي په وخت اوس نوروز میله شده همدغسې چې جنډه په مزار شریف کې پورته کېږي دلته هم جنډه پورته کېږي په نوروز کې د اوبو مشکل ګوره د ده یو ځل څو سوه کلن ونې دا ټولې وچې شوې د مجاهدینو په وخت دا ځکه چې اوبه هغه اوبه چې مثلا د همغه سیند نه د لنګر د لشن سیند نه راتللې دا اوبه پرې بندې شوې اوس دا لخته اساسي ترمیم غواړي چې دلته اوبه جاري راشي ځکه په کوهي باندې خو نه کېږي چې مثلا ته دغه وکې دا ټوله سیمه اوبه کې دا خو لوی باغ دی او دا ونې بېرته په وچېدو دي
د لغمان ولایت یو بل اوسیدونکی بسګر حمیدالله وایي چې له ډېرو پخوا زبانو څخه د مهترلم صاحب زیارت د خاصو او عامو د میلو او دعاګانو ځای دی نوموړی وایي
د پنجشنبې په ورځ به دلته ډېرې ښې میلې ترسره کېدې تقریبا په زرګونه خلک راتلل او نر ښځې واړه غټ لویان ټول به په ډله ډله راتلل او زیاتره چې وو دا د لوی ننګرهار نه به راتلل دلته خلک او دا نو د مهترلام صاحب زیارت ته به بیا دلته راغلل او په دغه زیارت باندې به ګرم بازار جوړ کړی و دا خاص بازار و نو په دې بازار کې به بیا د هر چا چې څه راوړي و هغه به بیا پرې خرڅېدل او دغه پخا داسې یوه اصطلاح وه چې د چټو طالبانو چې بیا ورته ویلې که نه چې لوی لوی څڼې به یې پرېښې وي او ډېر ښایسته پټګې به یې په سر کړي و ښایسته ښایسته طالبان به دوی به بیا اتڼونه کول غزلې به یې ویلې او د دې تر څنګ به بیا یو بل دود چې و هغه غومبر چې ورته وایي که نه بیا دوی به ډېر ښایسته غومبر واهه او په ډېر ښایسته غومبر کې به بیا ډېر ښایسته هغه غږونه کول د دې غومبر تر منځ بیا او دوی به بیا دغه وخت کې یو کس و د ملا حیات په نامه دوی به ډېر ښایسته غزلې ویلې په خپل غږ کې
حمیدالله وایي چې په پسرلي کې د مهترلام بابا زیارت ته له هرې خوا په زرګونو خلک زیارت ته راځي خو د پخوا په پرتله یې د ناامنۍ له امله میلې یو څه تترنګې شوي دي
اوریدونکو د وخت ناخوالو دغه زیارت هم په امان نه دی پریښې او ځینې برخې ویجاړې شوي دي ونې وچې شوي او د اوبو له قحطۍ سره مخ شوي دي او مسجد یې هم په بیلابیلو وختونو کې ویجاړ شوی او رغول شوی دی خوږو ملګرو نننۍ خپرونه مو هم دومره وه که مو راډیو ته لیکونه راستول پتې مو دادي په کابل کې د پوست بکس شمیره ده 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا ښې چارې
ژوند لزهرو تک خو بی خمارن تیری بی دردن تیری بی دلداران تیری ژوند لزهرو تک Thank you.
نیم چه پاس ما ولان نیم چه کینم لاناس نیم چه پاس ما ولان نیم چه کینم وخت روان دی ولی او انتظارن تیری گی دی دردن تیری گی دی دلدارن تیری گی دا جوند لزرو